FM 101.5.
ده ماسپخین دو بجې شوې. السلام علیکم. د ماخام تر اوو بجو د ازادۍ رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته راغلاست. قدر منوریدونکو، د خبرونه یو ساعت دوام کوي چې زه احمد تکل یې د طاهر روحان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې خبرونه، راپورونه او د ځوان فکر اونیس پروګرام خبريږي. په راپورونو کې به واورئ چې متحدو ایالاتو په افغانستان کې د سولې د راوستو په مقصد د قطر د خبرو هرکلای او ملاتړ کړی. په ولسی جرګه کې د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه له چارواکو سره عمومي غونډه سری شوې او نور موضوعات. خو په سر کې پام وکړئ خبرونو ته. په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي، او د متحدو ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او د مرستې مواد رسوي. قدر منوریدونکو، نړیوال خبرونه څو شېبې وروسته راځي. لومړی سید کمال شاه عارف ته غوږ شئ چې کورنۍ خبرونه اوروي.
په سر کې د خبرونو سرټکی. افغان چارواکو په هیواد کې د وسلوال مخالفینو لخوا د وروستیو حملو په اړه اندېښنه وښوده. د افغانستان د ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې دي، او د مدني ټولنو غړو د یو دېرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځای پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصولو په برخه کې جدي هڅې ترسره کړي. د خبرونو تفصیل. د ملي والی حکومت اجرایی مشر په هیواد کې د وسلوال مخالفینو لخوا د ورستیو وسلوالو حملو په اړه اندېښنه وښوده. عبدالله نن په کابل کې د وزیرانو شورا په غونډه کې وویل چې دغه حمله د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې سوي دي. دی وایي د کندوز، بغلان، بدخشان او نور ولایتونو کې چې کومې امنیتي پېښې رامنځته شوې دي، د وسلوال مخالفینو د فعالیتونو زیاتېدل ښیي. ښاغلی عبدالله د افغان سرتیرو سرښندنې وستایلې او زیاته کړه چې ټول باید د افغان سرتیرو ملاتړ وکړي. د ملي والی حکومت پر داسې مهال په هیواد کې د وسلوال مخالفینو د حملو په اړه اندېښنه ښیي چې ولسمشر غني تر دې وړاندې ویلو چې روان کال به د ستونزو څخه ډک کال وي. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او د امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتې دي. په یادو کسانو کې د کورنۍ چارو وزیر نورالحق لمی، د دفاع وزارت سرپرست عنایت الله نظري، د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت شورا سلاکار محمد حنیف اتمر شامل دي. په ولسی جرګې کې د ازادي راډیو خبريال وایي چې د ولسی جرګې غونډه سری سوي او رسنوي ته اجازه نه ورکول کېږي چې د غونډې له حاله معلومات ترلاسه کړي. وکیلان بلدې چارواکو څخه د روانو نامنیو او امریکا سره د امنیتي سند د ګټو په اړه پوښتنه وکړي. د کابل د امنیت قمندانۍ چارواکي وایي چې د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په سوي انتحاري حمله کې دوه تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قمندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنوي ټول چې حمله کوونکي د لوی سرنوالۍ د کارکونکو موټر ته د خطو نیت ترلود، خو داسې ونسول او د موټر مخ ته په ځان پورې تړلو چاودونکو مواد چاودنه ورکړه. او د مدني ټولنو غړو او د یو دیرش برمتسو مسافرو د کورنۍ غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د یاد مسافرو د رخلاصولو په برخه کې جدي هڅې وکړي. د کسانو چې له څو ورځو راپه دې خوای د ملي شورا مخې ته د اعتراض خیمه درولې وای که غوښتنې ونه منل سي، خپل اعتراض خیمه به د ارګ تر دروازې ورسوي. په زابل کې له تیر دوه میاشتو راهیسې د یو دیرش برمتسو مسافرو د خلاصون هڅې روانې دي، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی معلوم. په همدې حال کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال ازادي راډیو ټول چې د برمتسو کسانو د خلاصون عملیات روان دي. دا د افغانستان اړوند خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه چناقه الکو زې وړاندې کوي.
د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. ظریف د ټولنیز رسنۍ ټویټر لارې نن ویل د ایران او د نړۍ د شپږو طاقتونو ترمنځ د معاملې مسوده چې د تهران د اټومي پروګرام مخه نیسي او په بدل کې به پر ایران باندې لګول شوي اقتصادي بندیزونه کم شي پر مخ روانه ده. خو د زیاته کړه چې معاملې ته له رسیدو مخکې سخت کار په مخ کې دی او نوې هیلې پیدا شوې دي. دوی ورځې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ایران او شپږو تعهدونو ترمنځ د معاملې په اړه راپیدا شوې بیره وغندله او اشاره یې د امریکا کانګرس ته وه. جواد ظریف، جان کیری او د چین، برېټانیا، فرانسې، روسیې او جرمني ډیپلوماټان هڅه کوي چې دا معامله بشپړه کړي او د دې کار لپاره یې د جون 1 نیټه ټاکلې ده. شامل اړخونه د دې معاملې پر چوکاټ باندې له 2 میاشتو خبرو وروسته د اپریل په 2 نیټه په سویس کې سلا شوي ول. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د امریکا د هوایي ځواک یوه C-10 ترانسپورتي الوتکه او څلور نورې الوتکې د یکشنبې په شپه د نیپال مرکز کاتمندو ته ورسېدلې. یو امریکایي جنرال وویل پیلوټان به نن له کاتمندو نه لرې پرتو سیمو ته الوتنې پیل کړي. جنرال پال کینیډي خبریالانو ته وویل امریکایي الوتکې او ژغورونکي ډله به په کارونو سمدستي اغېز وکړي. د اپریل په 15مه د ریختر په مقیاس 8.3 درجو سختې زلزلې نیپال سخت وځپه چې د مړو شمیر 2250 ته رسېدلی او دغه رات 4000 نور خلک پکې ټپیان شوي دي. د هند په شمال ختیځ کې پر یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږه 8 تنه هندي عسکر وژل شوي. د هند د پولیسو چارواکي وایي له برما سره ګډې پولې ته نږدې لرې پرتې سیمه ناګالان کې وسلوالو په دې حمله کې لومړی ډزې وکړې او وروسته یې بمي چاودنه وکړه. یو چارواکی وایي څلور هندي عسکر لا درک دي. پولیس وایي د حملې شک د ناګالان د ملي سوسیالیستانو په شورا چې من اعلان شوی کیږي. دا ډله د ناګا قومونو لپاره د یو خپلواک دولت جوړولو هڅې کوي. دې ډلې 13 میاشت د اوږدې مودې اوربند لغوه کړ او د هند پر حکومت انتقادونه وکړل چې د غوښتنو پاړې جدي نه دی. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسیې، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د چین د بهرنیو چارو وزارت وایي شی به د مې په 10مه لومړی قزاقستان ته لاړ شي او وروسته به روسیې ته سفر وکړي چې د مې په 9مه په اروپا کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې په مراسمو کې چې په مسکو کې جوړیږي ګډون وکړي. څېړونکي وایي شی جن پینګ د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره نږدې اړیکې ټینګ کړي. دواړه هیوادونه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي هم دي د سوریې په شخړه کې د جمهور رئیس بشار الاسد د رژیم د ملاتړ په ګډون په مهمو مسلو کې یو شان دریځ لري. د چین جمهور رئیس بل روسیه نه بیلاروس ته لاړ شي او د مې په 10مه بل هغه ځای بیرته خپل وطن ته ستون شي. د شمالي کوریا یو جګپوړه چارواکی په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایمې کلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کم یونګ نام به په مسکو کې د مې د 9مې مراسمو کې ګډون وکړي. کرملن تیره ونه اعلان کړی و چې د شمالي کوریا جمهور رئیس کم جونګ اون به په دې مراسمو کې ګډون ونه کړي. د روسیې لخوا د کریمیا د الحاق او د اوکراین په ختیځ کې لوروس پلو او بلتون غوښتون کړه د روسیې د ملاتړ له امله زیات شمېر لویدیځ مشران د مسکو په مراسمو کې ګډون نه کوي. او د اسرائیلو پولیسو په تل ابیب کې د نژادي توپیر ضد اعتراض په جریان کې له ایتوپیا ټبرو اتباعو سره نښتې وکړې. اعتراض کوونکو په رابین میدان کې د پولیسو موټرونه چپه کړل، د دوکانونو او مغازو ښیښې ماتې کړې، شتمنیو ته یې زیان ورساوه او پر پولیسو یې د بوتلو او ډبرو ګزارونه وکړل. په دې نښتو کې لږ تر لږه 45 پولیس او 12 تنه اعتراض کوونکي ټپیان شوي. دا اعتراضونه وروسته له هغې کېږي چې یوه اونۍ وړاندې یوه ویډیو خپره شوه چې پکې ښکاري پولیس یو تور پوسته اسرائیلي عسکر په لغتو سکان وهي. د اسرائیلو صدراعظم بنیامین نتنیاهو وایي دی به نن له دغه وهل شوي عسکر دا ماس پکاده او د ایتوپیایانو د ټولنې له استازو سره وګوري. د 1940 او 1991 کلونو ترمنځ له 1.15 لک زیات ایتوپیایي یهودیان اسرائیلو ته مهاجر را مشت شوي دي. دا د دې سات مهم نړیوال خبرونه.
زمونږ غږ له آزادۍ راډیو او آزادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمنو، د دې خپرونې په دوام کې و باورې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو د پرونیو خبرو هرکلی کړی. د افغان حکومت د سولې د هڅو په اړه بیلابیلو نظریاتو ته کتنه کوو او په دې ترڅ کې د جهادي مشرانو انتقادي دریځ راخلو. په نورو موضوعاتو کې امنیتي چارواکي نن په ولسی جرګه کې د هیواد د امنیتي حالاتو په اړه اندېښنو ته په یوه غونډه کې چې ژورنالیستان ترې ستل شوي ځوابونه وایي. نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. د ځوان فکر په 19 پروګرام کې د نوي حکومت د واکمنۍ په لنډه موده کې د فرهنګي او مدني فعالیتونو پر اغیز بحث کوو.
بیلابیل او په بیلابیل نمونه باندې ټولنې جوړې کړلې، همغه ځخ چې ټولو ټولنو اساسنامې او موخي ګورم یو ډول دي، ډیر کم فرق لري.
ځوان فکر 19 پروګرام د خبرونې په 2 مئی کې خبريږي او د دوه تر سره وسی. د ازادۍ رادیو خبرونه او ریپا مکړې د خبرونه لومړی موضوع ته متحده ایالاتو یو ځل بیا ټینګار کړی چې د افغانانو په مشرۍ په افغانستان کې د سولې د ټینګښت د پروسې ملاتړ کوي. پاکستان چې د افغانستان د سولې په مسله کې رښتینی رول مهم ګڼل کیږي هم ورته دریځ څرګند کړی. په همدې حال کې راپورونه وایي چې په قطر کې د افغان حکومت د استازو او طالبانو ترمنځ خبرې پرته له کومې نتیجې پای ته رسېدلې، خو دواړو خواوو د خبرو پر دوام موافقه کړې. رضوان مراد په دې اړه نور جزئیات اوروي.
د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام وایي واشنگتن د افغان حکومت د استازو او د طالبانو د غړو ترمنځ د سولې د خبرو کلک ملاتړ کوي. دغه امریکایي چارواکي چې نوم یې نه دی یاد شوی ویلي د هر هغه هڅې ملاتړ کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته لاره هواروي او د افغانستان د روانې شخړې په سیاسي حل تمامېږي. خو متحده ایالات وایي په قطر یا کوم بل هیواد کې بیا د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ کوم ډول خبرې نه دي شوي او نه هم کومه غونډه پلان شوې ده. پاکستان هم ویلي چې اسلام آباد د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو ملاتړ کوي او دا هیواد په افغانستان کې د سولې او ثبات غوښتونکی دی. د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز ویلي پاکستان غواړي چې طالبان په خبرو کې برخه واخلي او د روغې جوړې لارې خپل اهداف ترلاسه کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر په منځګړتوب د افغان حکومت د چارواکو او د طالبانو د استازیو ترمنځ د شنبه او یک شنبه په ورځو د قطر په مرکز دوحه کې غیر رسمي خبري وشوه چې د ریپورټونو لمخه کومه نتیجه نه درلوده. خو رایټرز خبري آژانس وایي دواړو خواوو موافقه وکړه چې د خبرو اترو بل پړاو بخی په متحده عربی اماراتو کې ترسره کوي. د طالبانو یو استازي چې په دې خبرو کې ګډون کړی او رایټرز آژانس ته ویلي د دوی د پلاوی مشر شیر محمد ستانګزي د افغان حکومت له چارواکو سره مستقیمه خبرې وکړي او نوموړي د سولې لپاره د طالبانو شرطونه وغوښتنه په لیکلې بڼه د افغان حکومت استازو ته وسپارل. دغه طالب استازي ویلي د افغانستان د حکومت په سازیتوب د ولسمشر اشرف غنی تر قیوم کوچی له طالبانو وغوښتل چې اوربند وکړي او د افغانستان اساسي قانون ته غاړه کېږدي. خو دغه طالب استازي ویلي طالبان به تر هغې اوربند ونکړي تر څو چې ټول بهرني سرتیري له افغانستان څخه وتلي نه وي. افغان چارواکي استدلال کوي چې زیاتره بهرني عسكر له افغانستان څخه وتلي او یوازې پوځي روزون کې پاتې چې د افغان مقاماتو په خبره د طالبانو لخوا د اوربند په صورت کې به هغوی هم له افغانستان نه ووزي. د افغانستان حکومت بیا تر دې دمه په قطر کې له طالبانو سره د خبرو اترو موضوع په رسمي ډول نه ده تایید کړی.
په راپور کې مو واوریدل چې متحدو ایالاتو په قطر کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د استازو ترمنځ د هغو خبرو اترو هرکلی کړی چې د شنبه او یک شنبه په ورځو یعنی پرون او ورم ورځ د قطر پلازمینې دوحې ته نږدې په الخور ښار کې ترسره شوې. د سولې عالی شورا وایي چې طالبانو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه په دې خبرو اترو کې مثبت نظر څرګند کړی، خو کارپوهان څه وایي او د افغانستان نور سیاسي اړخونه څه وایي؟ یو شمیر کارپوهان وایي چې لا هم د سولې بهیر مبهم دی او د بریالیتوب لپاره ملي اجماع ته اړتیا شته. قاسم سولمل په خپل راپور کې دا ټول موضوعات راخیستي او کتنه ورته کړې.
د سولې د عالی شورا غړي وایي که څه هم طالبانو د سولې د خبرو د پیلولو لپاره رسمن کوم دریځ نه دی څرګند کړی، خو په خبره د حکومت او طالبانو ترمنځ له وروستیو غیر رسمي تماسونو دا څرګنده سوه چې وسلوال مخالفین هم په مشروط ډول د سولې مذاکراتو ته آماده دي. د دغه شورا غړي قاضي محمد امین وقادوایی د حکومت له لورې هم تر اوسه طالبانو ته کوم شرط نه دی وړاندې سوی. نوموړی د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره خبرو کې له طالبانو سره د سولې د مذاکراتو پیلولو ته خوشبیني څرګنده کړه.
قطر کې د کوم غونډه وه هغلته طالبانو بله یوه نظریه خپره کړې، تحلیلي نظر، خو دا یو رسمي اعلامیه نه ده، بلکې دوی یو تحلیلي نظر وړاندې کړی د افغانستان د حالاتو او د سولې د پس منظر د سولې کې باندې رد نه دی کړی، نو دا یو مثبت خبره ده.
اخوا پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم د سولې د بهیر په اړه یو بیان خپور کړی چې په کښې راغلي هیڅ بې صلاحیته کس یا ډله په هیڅ کومې غونډې یا هیڅ کوم هیواد کې نسي کولی د مظلوم او مجاهد ملت استازیتوب وکړي. بیان زیاتوي د دا ډول مذاکراتو صلاحیت یوازې هغه پلاوی لري چې د دولت له لورې د خلکو د استازو او مطرحو سیاسي اړخونو په موافقې ټاکل سوی وي. د ولسي د سولې عالی شورا د شغلی سیاف د بیان په خبرګون وایي چې په دغه شورا کې اوس هم د ولسی جرګې غړي او جهادي شخصیتونه ګډون لري. خلک او کارپوهان هم د نوموړي شخصي نظر بولي، خو په ورته وخت کې د سولې د خبرو پر پروسې هم انتقاد کوي. د چارو کارپوه روح الله امین ازادي راډیو ته وویل که څه هم د سولې د مذاکراتو په اړه غیر رسمي تماسونه نیول کېږي، خو په خبره یې لا هم دا بهیر مبهم دی او د سولې عالي شورا ورته روښانه اجنډه نه لري.
تیمی که به عنوان مذاکره کننده ما و شما داریم واقعا به نظر نمیرسه که یک تیم مذاکره کننده بسیار مناسب با یک آجندای مذاکره صلح واضح باشه. بیشتر به کسای شبیه هست که میراث از مباحث صلح به اینا رسیده و اینا ممو میراث را لذت میبرند.
افغان حکومت د سولې د بهیر بریالیتوب ته لومړی توب ورکړی، خو کارپوهان وایي چې حکومت باید د سولې په مذاکراتو کې ملت له هر ډول پرمختګونو څخه په جریان کې وساتي او داسې نسي چې ملي ګټې ضایع سي. محمد قسیم سولامل، ازادي راډیو کابل.
قدر منوریدونکو، که تاسو هم د قطر د خبرو اترو په اړه کوم نظر لري نو کولای شئ چې د ازادي راډیو په پته د اس ام اس په وسیله را واستوئ. د افغان بیسیم په 1813 شمیرې اس ام اس ولیږئ او په خپل اس ام اس کې د قطر د خبرو اترو په اړه خپل نظر څرګند کړئ او دا ووایئ چې په دې اړه خپل نظر ووایئ چې څومره دا خبرې تاسو ته جدي ښکارېږي او تاسو څومره دې ته هیله من یاستئ. اوس ورځو د کابل چاپ ورځپانو مخکتنه کوو. د کابل چاپ ورځپانو هم نن پر همدې موضوع او همدراز د هیواد د روان امنیتي حالت په اړه یو لړ مطالب خپره کړي چې جزئیات اسد الله لودی نوراندې کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپانو خپل مطالب تر ډیره په قطر کې د سولې په اړه د طالبانو او سولې عالي شورا د غړو غونډې او د هیواد په شمال کې ورستۍ ناامنۍ ته ځانګړي کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د قطر له غونډې د ولس هیله په سر مقاله کې راغلي چې د قطر په غونډه کې د طالبانو، حزب اسلامي او د حکومت استازو ګډون کړي او دا ټول د هغې هیواد خلک دي چې هر ورځ پکې لسګونه کسان وژل کیږي. سرمقاله لیکونکي ویلي که د قطر د غونډې ګډونوال د افغانستان اصلي استازي وي، باید دا بې تعریفه جګړه پای ته ورسوي. د ورځپاڼې په باور د قطر د غونډې ګډونوالو نه یو دم د سولې د ټینګښت هیله نشي کیدای، خو دوی دومره کولی شي چې ووایي د سولې د ټینګښت لارې چارې څه دي. چراغ ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې لیکلي چې آیا د جګړې له عزم سره د سولې مذاکرات ممکن دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د سولې د ټینګښت هیلې په داسې حال کې کیږي چې طالبانو د عزم په نوم عملیات پیل کړي او له امله یې یو شمېر سیمې ناامنه شوې دي. په سرمقاله کې راغلي چې د سولې په اړه د حکومت مشران یو ډول دریز نه لري او همدې مسالې هم د سولې پر وړاندې خنډونه جوړ کړي دي. انصار ورځپاڼې بیا په یوه مقاله کې د هیواد د شمالي ولایتونو د ناامنیو په اړه لیکلي چې آیا د شمال وضعیت د یوې معاملې نتیجه ده. په مقاله کې راغلي چې د کورنیو چارو وزیر د دې ناامنۍ لامل د نظام دننه کړی بولي او د مقالې د لیکوال په خبره د ملي شورا یو شمېر غړي هم له دې سره موافق دي او وایي دا کړی باید افشا شي. په مطلب کې راغلي چې د هیواد شمالي ولایتونه پخوا امن وو، خو له تیرو دریو کلونو راهیسې دا صحت کیږي چې دا ولایتونه هم ناامن کړي. او په پای کې انیس دولتي ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د کورنۍ چارو د وزیر په حواله لیکلي چې پولیس د وسلوالو مخالفینو د حملو د شنډولو وس لري. په مطلب کې د نورالحق علومي په حواله لیکل شوی چې پولیسو په دې ورسیو کې ډیر خپلواک عملیات وکړل او دې عملیاتو یې ښې نتیجې هم درلودې.
زمون غاغله ازادي رادیو اوري. د افغانستان ولسی جرګې د امنیتی اورګانونو مسؤلین په هیواد کې دروان امنیتی وضعیت او امریکا سره د امنیتی تړون د لاسلیک په اړه د توضیحاتو لپاره استجوابیا غونډه توربللې دي. په د چارواکو کې د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومی، د دفاع وزارت مرستیال عنایت الله نظری، د لوی درستیز مرستیال مراد علي مراد، د ملي امنیت عمومي رئیس رحمت الله نبیل او د ملي امنیت د شورا سلاکار محمد حنیف اتمر شامل دي. د ازادي رادیو خبريال چې د ولسی جرګې په ودانۍ کې د وای چې غونډه اوس سري شوی او دوی له غونډې بهر نتایجو ته منتظر دي. صفی الله ستانکزای همدا شپه د ولسی جرګې له ودانۍ څخه د ټلیفون په مستقیمه لی کرا سره دی. ستانکزای صاحب، موږ ستاسو اواز اورو. تر اوسه پورې هم غونډه سري ده او که وکیلانو د خبريالانو پوښتنو ته څه ځوابونه وویل او څه معلومات یې راایستلي؟
تاسو اوریدونکو ته لکه چې تاسو یادونه کړې د افغانستان د امنیتي ارګانونو لوړ پوړي چارواکي د ولسي جرګې استجوابي غونډې ته رابلل شوي وو. ځینو چارواکو خپلې خبرې خلاصې کړي هم دي، خو د غونډې په اړه چې څه چارواکو څه ځوابونه ورکړي دي د خپله چارواکو له قوله موږ څه نه دي ترلاسه کړي، بلکې ځینو وکیلانو د دوی ځوابونه اورېدلي دي او وکیلانو له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د امنیتي چارواکو ځوابونه تر ډېره پورې دوی ته د قناعت وړ نه دي ګرځېدلي، او دوی یوازې په تخنیکي برخه کې د امنیتي پوځیانو هغه ستونزې منلي او تایید کړي دي چې چارواکو په دې برخه کې لازم ځوابونه نه دي ورکړي، خو بیا هم دوی وایي چې زموږ تر یوې مودې پورې قناعت حاصل شوی دی په تخنیکي برخه کې. او د پاکستان د سولې په برخه کې هم د همکاریو په اړه باندې ځینې یادونې شوي دي چې چارواکي البته د وکیلانو په حواله چې چارواکو په اړه باندې نظر څرګند کړی دی، او داسې ښکاري چې پاکستان په هېڅ صورت باندې د سولې په برخه کې تر اوسه پورې لازمه همکاري نه ده کړې. دا د غونډې په جریانو او له دې وروسته به هم موږ هڅه وکړو چې د چارواکو نظر واخلو. البته غونډه اوس هم روانه ده، د دفاع وزارت مرستیال خپلې خبرې کړي دي، د کورنۍ چارو وزیر له ټولو مرستې خبرې کړي دي، او خو موږ هڅه کوو چې د غونډې اصلي جریان هم پیدا کړو. البته اجنډا داسې وه چې د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون په اړه باندې به پوښتنې وشي، او همداراز د ټول هېواد په خاص توګه د شمالي ولایتونو امنیتي وضعیت په اړه باندې د وکیلانو اندېښنې او پوښتنې د چارواکو لخوا ځواب شي.
سنګزای صاحب، یوه پوښتنه دا ده چې یو خو عامې خبرې دي چې هېواد کې امنیتي حالت خراب دی، او امریکا له افغانستان سره امنیتي تړون لري، ولې په هېواد کې امنیتي حالت نه ښه کېږي؟ دا هغه عامې اندېښنې دي چې له ډېرې مودې راهیسې دا خبرې مطرح کېږي. د سولې په اړه هم دا خبره ده چې سوله ښه ده، دا خو یوه عامه خبره ده، هر څوک سوله غواړي په افغانستان کې. مشخصې اندېښنې تاسو چې له وکیلانو سره خبرې کړي په شمال کې د امنیت په اړه څه دي؟ دوی یعنی حکومت نه څه غواړي؟ دوی دقیقا چې څه وکړي؟ همداراز د امنیتي تړون په مسله کې دوی مشخص انتقاد پر حکومت څه دی؟
وکیلانو سره په خاص توګه باندې د بدخشان د وکیل سره همدارنګه د کندز له وکیلانو سره چې موږ خبرې وکړلې، هغوی وویل چې په دې سیمه کې د مخالفینو په وړاندې روانه جګړه کې افغان امنیتي ارګانونه هماهنګي نه لري. دوی ویل چې پولیس له ملي اردو او ملي اردو پولیس سره په دې ډول باندې هماهنګي نه لري. دوی ویل چې تېره شپه په بدخشان کې ولس تنه پولیس ځواکونه پولیس منصوبین د مخالفینو لخوا وژل شوي او څلور تنه یې اسیران دي. البته دا د بدخشان یو وکیل زلمي مجردي له راته مې تر خبرو کې دا څرګندونې وکړلې. د ځواکونو ترمنځ نه هماهنګي او همداراز د مخالفینو په وړاندې د دوی ضعیفه جنګي تاکتیکونه هغه اندېښنې دي چې وکیلانو مطرح کړي، او دوی ټینګار کوي چې باید هماهنګي ډېره زیاته شي، او دوی وایي چې د مخالفینو په نسبت د افغان ځواکونو کمیت زیات دی، خو په کیفي لحاظ باندې د دوی جګړه هومره پیاوړې نه ده چې مخالفین بالاخره مات کړي. دوی وایي چې چارواکي حقایق پټوي او په سمه توګه باندې حقایق له خلکو سره نه شریکوي. همدارنګه د وکیلانو سره هم چې نظریات شریک کړي دي، دوی په نظر چې دغه نظریات دوی ناقص دي او صحیح معلومات نه ورکوي، د سیمې صحیح معلومات او همدارنګه د هغه مسایل چې وکیلان نه مطرح کوي. داعش په اړه باندې هم یو مسله راپورته شوې ده چې وکیلان اکثرا وایي د امریکا یو اړخیزه شوې ډله ده، او دوی امریکا ملامتوي د دې ډلې سره کېدو تر شا هم چې په امنیتي تړون کې امریکا د افغانستان د امنیت د نیولو کې د همکارۍ لپاره مکلفه ګڼل شوې ده، خو افغان حکومت تر اوسه پورې د امریکا دا غوښتنه نه ده کړې. دوی په همدغې مسلې باندې انتخاب وکړ چې افغان حکومت سره
تیر از یاد منانا کوم. قدر من اوریدون کو ده ازاده راژیو خبریال سفیولا ستانگزای و ده ولسی جرگی لودانه چخه ده افغانستان ده ولسی جرگی ده ننانه غونده ده استجوابی غونده جزیات او رول ده افغانستان ده امنیتی سکتورونو مسئولان نن ده ولسی جرگی غونده تا ده ولس د استازو د اندېښنو په اړه د ځواب ویلو لپاره ولسی جرګې ته بلل شوي وو. د دوی غونډه اوس هم روانه ده. د وروستیو جزئیاتو په اړه د نورو معلوماتو لپاره ازادي راډیو تعقیب کړئ.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
په فرا ولایت کې نن د دولت د وسلوالو مخالفینو او د امنیتی ځواکونو ترمنځ نښته شوې. چارواکي وایي چې وسلوالو مخالفینو د امنیتی ځواکونو پر پوستو ښار ته نږدې او همداراز په بالا بلوک ولسوالۍ کې د فرارود پر لویه لاره حمله کړې دي. دوی وایي چې جګړه اوس هم روانه ده. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال راپور واورئ.
د دولت وسلوالو مخالفانو نن سهار د فرا مرکز ته څیرمه پر څو نږدې کلو او د بلبلوک ولسوالۍ پر څو سیمو بریدونه وکړل. د فرا ولایت امنیتي چارواکي وایي چې دولت وسلوالو مخالفانو پر څو امنیتي پوستو بریدونه کړي چې اوس هم د بلبلوک ولسوالۍ په سیمه کې جګړه روانه ده. د دغه ولایت امنیت قمندان فضل محمد سمدیار ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونو د وسلوالو بریدونو ته ځواب ورکړی، خو تر اوسه د دواړو لورو د مرجوب د دقیقه شمېره معلومه نه ده.
فعلاً دښمن د قسمت قریجات شمالګاو سور اینا با شکست مواجه شدن.
اوس دولت وسوال مخالفان د شمالګه او سور د کلو په مروتاتو کې د فرا شهر ته نږدې د مات سره مخامخ شوي او همداشان د خیرآباد سیمه کې چې دښمن غوښتل پر شهر برید وکړي هغه برید هم خونسه شوی، او اوس یوازې د بلبلوک ولسوالۍ د شیوان او ګرانی په کلو کې د دولت د وسوال مخالفانو سره جګړه روانه ده. امنیت قماندان همداشان وایي چې د جګړې په ترڅ کې 15 تنه ملکي کسان هم د دولت وسوال مخالفانو له ځان سره وردی چې تر اوسه یې برخلیک معلوم نه دی. د شمالګه په سیمه کې کله چې جګړې جریان درلود، درې یا 15 تنه ملکي کسان هم د دولت وسوال مخالفانو له ځان سره وړي دي، خو تر اوسه دقیقه معلومه نه ده چې شمېره به تر دې زیاته وي یا کم. په همدې حال کې د دولت وسوال مخالفان بیا ادعا کوي چې دوی په دغه جګړې کې ګڼ شمېر عسکر وژلي دي. قاری یوسف احمدي چې ځان د دولت وسوال مخالفانو ویان بولي، ازادي راډیو ته وویل چې په دغه برید کې د فراه فرارود پر لویه لار څو امنیتي پوستې تخریب کړي دي، کومه ادعا چې امنیتي ځواکونه یې نه مني. نننی بریدونه په فراه ولایت کې ډېر درانده بلل شوي چې اوس هم روان دي، او له امله یې د فرا فرارود لویه لاره هم بنده شوې ده. که څه هم امنیتي چارواکي ډاډ ورکوي چې دغه جګړه به ژر مهاره کړي، خو د بلابلوک په ولسوالۍ کې له کابل لسو ورځو راهیسې دغه جګړه روانه ده.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
قدر من اوریدونکو، تاسو زمونږ خاک د شبال ازادي رادیو او ازادي رادیو د سحر له او د ماخام تر او و ورځې د اونې خبريږي. اوس هم نړیوال مسایل ته د امریکا ته بهرنیو چارو وزیر نن د ترور پر وړاندې په جګړه کې د یووالي غوښتنه وکړه. جان کیری د څرګندونې په کینیا کې د امریکا پر سفارت په 1998 کال کې د بمی حملو د یادښت پر مهال وکړې. ټاکل شوی چې په راتلونکي کې د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم خپل پلرنی ټاټوبی یعنی کینیا ته سفر وکړي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
په 1998 کال کې په کینیا کې د امریکا پر سفارت د القاعده ډلې په حمله کې چې په ختیځ افریقا کې د اسلامي سخت دریځو تر ټولو ناوړه حمله ګڼل کیږي، 214 کسه وژل شول. د فرانسې خبري اجانس د راپور لمخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په نیروبي کې د امریکا پر سفارت د 1998 کال د حملو په اړه په یاد غونډه کې وویل، هغه ترورستان چې د 1998 کال د اگست په میاشت کې پر سفارت حمله کړې وه په بشپړه توګه په خپل مقصد کې پاتې راغلل. د دې حمله مقصد دا و چې د کینیا د خلکو په زړونو کې بیره واچوي او امریکا د کینیا له وګړو څخه جلا کړي. شاغلی کیری زیاته کړه چې دغه ترورستان له هغې وجې ناکام سول چې ترورستان به تل ناکامه کیږي. د ویلي چې دوی یوه ودانۍ ړنګولای سي او له بې ګناه خلکو څخه د هغوی ژوند اخیستای سي، خو دوی خلکو ته هغه څه نسي ورکولای چې ژوند د تیرولو وړ جوړوي. تیره میاشت له القاعده سره اړوند الشباب ډلې وسلوالو د کینیا په شمال ختیځ ښار ګاریسا کې په یو پوهنتون کې شاوخوا 150 کسان وژل چې ډیری یې زده کوونکي وو. له دې حمله وروسته د دې هیواد په شمال ختیځ او ساحلي سیمو کې چې پکې د مسلمانانو اکثریت دی د حملو لړۍ پیل شوې. د فرانسې خبري اجانس په وینا شاغلی کری کینیا ته د امنیتي همکاري په اړه د خبرو او ولسمشر باراک اوباما په راتلونکي دوبه کې د هیواد ته تر سفر مخکې تللی دی. شاغلی کری نن د کینیا لولس مشر اوهورو کینیا تاسو ولیدل د د خبرو د ایجنډا په سر کې په سومالیا کې د القاعده سره اړوند الشباب ډلې په اړه خبرې شاملې دي. کینیا په جنوبی سومالیا کې زرګونو پوځیان لري، خو بیا هم د پولیس او خوا د سختري د حملو سره لاس او ګریوان دي.
کینیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د سفر او هلته د څرګندونو د جزئیاتو په اړه راپور مو اوریدم. تاسو زمونږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. آزادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 3.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګاه، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه هم کتلای او اوریدلای شي. ازادي راډیو ډاٹ کام او ازادي راډیو ډاٹ اورګ د ازادي راډیو د ویب پاڼه پته ده. قدر منوریدونکو دا وخت د ماسپخین 2 او 3 دقیقې دی. جناقه الکوزی تغوک شي چې د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د کابل ولایت د امنیت قومندانۍ چارواکي وایي د کابل ښار د دارالامان په سیمه کې په شبي انتحاري حمله کې 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د کابل امنیت قومندان جنرال عبدالرحمن رحیمی رسنیو ته وویل حمله کوونکي د لوی څارنوالۍ د کارکوونکو موټر ته د خطو نیت درلود، خو داسې ونه شول او د موټر مخې ته په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچول. د مدني ټولنې یو شمېر غړو او د یو دیرشو برمته شوو مسافرو د کورنیو غړو یو ځل بیا پر افغان حکومت غږ وکړ چې د مسافرو د راخلاصولو په اړه جدي هڅې وکړي. د افغانستان ولسي جرګې د امنیتي ارګانونو مسؤلین په هیواد کې د روان امنیتي وضعیت او له امریکا سره د امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په اړه خپلې استجوابیه غونډې ته ورغوښتي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف وایي د پتیلې چې د تهران د اټومي پروګرام په اړه جوړ شوی بحران ختم کړي. د امریکا د متحده ایالاتو الوتکې نن د نیپال لرې پرتو زلزله ځپلو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه او مواد رسوي. د هند په شمال ختیځ کې په یو پوځي کاروان باندې د وسلوالو بلتون غوښتونکو په حمله کې لږ تر لږ 8 تنه هندي عسکر وژل شوي دي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ روسي، قزاقستان او بیلاروس ته سفر کوي. د شمالي کوریا یو جګپوړی چارواکی په مسکو کې د دوهم نړیوال جنگ د بری د اویایي مکلیزې د جشن مراسمو کې ګډون وکړي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس وایي د خلکو د عالي شورا رئیس کیم یونګ نام با په مسکو کې د مې د نهمې مراسمو کې ګډون وکړي. او د اسرائیلو پولیسو په تل اویو کې د نژادي توپیر ضد اعتراض په جریان کې له ایتوپیا ټبرو اتباعو سره نښتي وکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري.
د سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي راډیو څخوري. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت د پاکستان هغه اقدام د کابل او اسلام آباد په ځان بوري چې ویل دي د افغان سوداګرو لارې دي د پاکستان لارې هند ته ناوړي. د دې وزارت مرستيال متصل کومکی ازادي راډیو ته ویل چې پاکستان د افغان سوداګرو لپاره لړ لړ ده او سوداګر په دې وسیله کولای شي چې په اسانۍ سره له هند سره راکړه ورکړه وکړي. نوموړي زیاته کړه کچېری د پاکستان حکومت هندوستان ته د افغان لاریو مخه ونیسي نو افغان حکومت هم منځنی اسیا ته د افغانستان لارې پر پاکستانی لاریو محدودیتونه وزګوي. د سوداګری خونی مسلین وای خبرې روانې چې پاکستان د غستونز حل کړي، خو معلومه نه ده چې پاکستان به د افغان سوداګرو غشتونی ومني او کنه. د کرنی او مالداری وزارت چارواکي وای چې د شذو د اقتصادي پرمختګ لپاره دوی ته د اداري او منیجمنت دول سروزنې روزنیز پروګرام پیل کړی دی. د دې وزارت ویان لطف الله راشد ازادي راډیو ته ویل چې په دې روزنیز دوره کې شذو ته دا شول کېږي چې څنګه په اقتصادي چارو کې له نارینه سره برخه واخلي او خپل وړه سوداګري پیل کړي. دې ته ورته کورسونه له دې وړاندې هم مرمن ته جوړ شوی او د کرنی وزارت معلومات لمخې تر اوسه په 12 ولایتونو کې 6,220 شذې له دغو روزنیزو کورسونو څخه فارغ شوې دي. د ښاغلي راشد په خبره تر دې دمه په دې کورسونو کې کروندګرو شذو ته د سړو خونو، کوچنیو باغچو، د خوراکي موادو پروسس او نورو برخو کې زده کړې ورکول شوې دي. ورسته خبر دا چې د افغانستان په ختی ځون کې د چرګانو د ساتونکو او پالونکو د اتحادیه مسولین وایي چې د ننګرهار ولایت په ځینو سیمو کې د هوا تودوالی د چرګانو فارمونه له خطر سره مخامخ کړی. په ختی ځون کې د دې اتحادیه مرستیال فضل احمد فیاض ازادي راډیو ته ویل چې دوی په ګرمو سیمو کې 3,000 فارمونه لري چې د هوا د ګرمېدو سره به دغه فارمونه له خطر سره مخ شي. نوموړي د حکومت څخه وغوښتل چې دغه فارمونو ته د برېښنا امکانات برابر کړي څو یاد فارمونه د خطر څخه وژغورل شي. او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اثر سره دا ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ او 10 کله، یو ایرو 15 پټ افغانۍ، یو انګلیسي پوند 80 افغانۍ، یو سعودي ریال 15 افغانۍ او 30 کله، زر ایراني تومان 10 افغانۍ او 40 کله، او زر پاکستانی کلدارې 1500 شپږ پټ افغانۍ.
زمونږ غاګله ازادي رادیو اوري او هم ستاسو پیغامونه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
ګل رحیم د ازر ولسوالۍ د کڅوالو د کلی اوسیدونکو په خپل سمس کې لیکي، زه له افغان حکومت نه دا غواړم چې په قطر کې د سولې روان مذاکرات د پاکستان د دوه مخي سیاست نتیجه ده چې د حامد کرزی په 14 کلنه واکمنۍ کې له افغانستان سره دا سیاست روان و. د پوینا پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې سوله او امنیت ټینګ شي. یو بل اوریدونکی عبدالرحمن لزابل په خپل سمس کې لیکي، څو کاله کېږي چې افغانان د سولې په تمه ناست دي خو د افغانانو دا ارمان پوره نه شو او له تیره مودې نه اوس موږ بیا هم په دې اندېښنه کې یو چې آیا سوله به راشي او که نه، او آیا ملت به خوشحاله شي که نه. فرید نورزی لشکرګاه څخه په خپل سمس کې لیکلي چې د افغانستان د سولې په اړه روانو خبرو اترو ته دای ډیره خوشبینی نه لري، ځکه چې د په وینا دا خبرې وا کوم نتیجه ورن کړی. شاه محمد لغورز خلیکلی په افغانستان کې د خلکو د هیلو ته د رسیدو یوازینی لار ده چې سوله ټینګ شي. عبد الله کندهار په خپل سمس کې لیکلی، زموږ دایمي سوله غواړو، اولې وسلوال طالبان له حکومت سره پخلاکی گینه. او یو بل اوریدون که لسنگین و لسوالی چخه چه خپل نومه ارشوی لیکلی چه لسول پراتا پا افغانستان که پرمختگ ناممکن کارده. قدر بنا اوریدون که داده ایده اخبرونه پا ورسته برخه که تاسو د ځوان فکر د اونیس پروگرام اوریدو ترا بولم.
د ازادي رادیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. محمد داود تپانی مو په پکتیا کې مو یو ځانګړی موضوع انتخاب کړي. د نوې حکومت د رامنځته کېدو سره سم په ټول هیواد کې مدني او فرهنګي فعالیتونه پیل شول. دا چې دغه فعالیتونه د تغییر سبب شوي دي کنه نور ستونزې په مخ کې ولاړې دي، د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مو همدې موضوع ته ځانګړی کړي چې مدني او فرهنګي فعالیتونه څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. دا بحث ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د مستشوی مثبت بدلون ټولنې غړی سدولا فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر قاری نسیم سعادت، ټولو ته خیر اغلاست. خالد حبیب سید پکتیا پانتون استاد د په فرهنګي او مدني فعالیتونو کې مطرح څیره ده، دای برتوی په پکتیا کې څومره مدني ټولنې فعالیت لري یا څومره اوریدل کیږي څومره ټولنې دي؟
فرهنګي ټولنې، مدني ټولنې، مجموع کې ټولیا خیری ټولنې چې د ولسونو لپاره کار کوي یا د ټولنې د پرمختګ لپاره کار کوي، څومره چې زیاتې وي غومره ښې وي، خو اهداف باید بدل وي. داسې نه لکه په سیمه کې یا په افغانستان کې ډیری مدني ټولنې تقریبا یو ډول اساس تعمل لري.
اوس په پکتیا کې څومره ټولنې دي؟
په پکتیا کې شاوخوا شپږ ډیر سب ټولنې لرو، مدني ټولنې چې په دې کې ډیرو کمو زه دفتر ته ورغلی یم، ډیرو کمو چې هغه تقریبا دغه شپږ ډیر شو ته که وګورو لکه هېڅ نه وي. او بله مسله د دوی دا ده چې په دې دومره شپږ ډیر شو ټولنو کې د ټولو باید په مرکز کې دفاتر لرلی، هلته یې بېلابېلو برخو کې کارونه کولی، د ټولنې د پرمختګ لپاره، د ځوانانو د روزلو لپاره، د مشرانو دې هڅولو لپاره، او د دوی ټول نه استفاده کولای شوی، د دې طریقه ورتللی، د دې مسایل ورسره وای، د دې حتی هغه طریقې او هغه څه چې باید موږ پې د مدني فعالان وښکارېږو، هغه مسایل یې لرلی چې موږ اسانه کولای شوی چې دغه قومي ستونزې چې په پکتیا کې لرو یا په زون په کچه لرو یا په مجموع کې په افغانستان کې لرو. دا مهمه نه ده چې یو ټولنه په پکتیا کې کار کوي ولې په ننګرهار کې د یوې قومي ستونزې د حل لپاره هڅه وکړي، دا یې حق ده، ځکه هغه هم زموږ ورونه دي. یا یو څوک په قندار کې په مدني ټولنه کې کار کوي ولې پکتیا ته راشي چې دلته د یوې ستونزې د هوارولو لپاره کار وکړي، باید وی کی او دا د دوی مسؤلیت جوړیږي. د افغانستان په کونج کې چې دوی کار کوي، مطلب بده مرغه چې ټولنې زیاتې لرو او ټولې تقریبا اساسنامې ورته دي، موخې ورته دي او یو هدف ته کار کوي،
کاش چې داسې وای چې په سلهاو ټولنې ملرلې او بیلا بیل کارونه یې کولای.
مننه د پکتیا د ټولنو په اړه تاسو راته وویل د نږدې شاوخوا شپږ دېرش ټولنې لري، همدا خبر به په نورو ولایتونو کې راوسپړو چې په نورو ولایتونو کې څه وضعیت ده. سعدالله پترت د ننګرهار اوسېدونکی ده، دی هغلته ډېر په دې فرهنګي حلقو مدني فعالیتونو کې پاتې شوی ده، په خپله د مثبت بدلون د ټولنې غړی دی. دی به راته ووایي چې په ننګرهار کې وضعیت څنګه ده، څومره ټولنې دي او څه فعالیتونه کوي؟
زه د مثبت بدلون ټولنې رهبري شورا کې مې مدوات مسؤول یم. زموږ ټولنه په 1390 کال کې رامنځته شوې، په ننګرهار کې تر سلو زیاتې مدني ټولنې فعالیت کوي، خو فعالیتونه یوازې په نوم فعالیتونه دي، رامنځته شوي دي، یوازې کړنلارې اساسنامې لري، رئیس معاون او مرستیال منشي تر دغه کچې پورې ورته تشکیلاتي جوړښت جوړ کړی دی. ولې په عمل کې کم غورځن چې تاسیس شوي تر دا اوسه پورې دومره خیر لکه د زری عمره ولسته نه رسېدلی دی، او نه یې هغه اهدافو کې داسې څه شوي چې که هغه لیکلي لیکلي بڼه باندې هماغسې پرتې دي. یعنی که په واقعیت سره د ننګرهار مدني ټولنې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي او دوی ثبت او رجستر دي، دوی رښتیا هم د ننګرهار دپاره، د ننګرهار د ولسونو دپاره، د ستونزو د راکمولو دپاره کار کړی وی. په ننګرهار کې دومره ژور تغییر راغلی وی چې چا به توقع نه درلودله، خو بدبختانه هلته مدني ټولنې دا د ټول افغانستان مشکل دی. په ننګرهار کې ځینې په چارواکو پسې تړلي دي، ځینې په قوماندانانو پسې تړلي دي، ځینې په دولت پسې تړلي دي، ځینې په ځانګړي تجارانو، ځانګړي هغه سرمایه دار او ملي سوداګر دوی بغې کې نیولي دي، د چا چې د کوم هدف دپاره په کار وړ مدني ټولنې استعمالولی شي.
همدا خبره ستاسې وکړي. دا وضعیت لکه څومره زموږ معلومات لرو، په خالد استاد برات وای په پکتیا کې دا وضعیت نه ده؟
همدا سي ده. تپان صاحب تاسو وګورئ، موږ تقریبا په ډیر تیر او ډیر لس کلونو کې ډیر لس کال وړاندې موږ یوازې د پکتیا ادبي ټولنې په نامه یو ټولنې لرله. هغوی هغه ځوانان چې د کار ځوانان وو، ویښ خلک وو، ویښ احساس یې لاره، هغه یې راټول کړل په خپله غېږه کې وساتل، اما لغه نه همغې ټولنې ته خلکو لاره پیدا کړه، بیلابیلو سوداګرو، بیلابیلو ګوندونو، بیلابیلو چارواکو، په دې کې د هرې سوي او د هرې ډلې خلک وو. لغوی د ټولنې ته لاره پیدا کړله، څو پنځه کسان او درې کسان یې لغو راواخیستل، بیلابیلې او په بیلابیلو نومونو باندې ټولنې جوړې کړلې. هماغه زه خو چې ټولو ټولنو هغه اساسنامې او موخې ګورم، یو ډول دي، ډېر کم فرق لري.
مننه ستاسې خبرې ټولې موږ راواخیستلې. شرفزل فیض لیکوال او ژباړن دی، دی ډاکټر هم دی، دوی په دې خپله برخه کې کوم کتابونه څه ژباړي؟ تر اوسه پورې ډېر کتابونه ژباړلي دي. د چاپ دپاره به د ده سره هم ستونزې دي، د مدني فعالیتونو په اړه تا کومې ستونزې درک کړې دي؟
چې کله زه لومړی د ژباړې د بهیر ته راووتلم، په لومړیو کې مو ډېر زیات مشکلات لرل. ډېرو ټولنو ته مو دغه مدني ټولنو چې چا په خپل فعالیتونه یو څه لرل هغو سره په اړیکه کې شو، خو ما داسې کومه ټولنه پیدا نه کړه چې هغه په ټولو معنی موږ سره همغږي وي او دای ویلي وي چې هغه ژباړل شوی کتاب یا کوم داسې نور هغه پروګرامونه چې هغه د ژباړې په بهیر کې مرسته کوي کومه مرسته نه دی کړې. او ډېر داسې ژوندي مثالونه زه لرم چې تر اوسه پورې موږ کوم کتابونه چاپ کړي دي، هیڅ داسې ټولنه دې ته راودره شوې نه ده چې هغې ویلي وي چې زه د دې د چاپ ټول مسؤلیت پر غاړه اخلم. او بل دا د ژباړې پر مهال کله چې یو څوک ژباړه کړي، نو طبعا هغې ته تقریص ته یا سریزو ته اړتیا پیدا کیږي. کوم استاد چې موږ مراجعه کړې دی، اول زه په خپل پانتون کې چې کله ما لومړی کتاب وژباړو، له استاد سره مې مشوره وکړه چې استاد دغسې یو کار ما په لاره اچولی دی. هغه ویلي چې یعنی زما د پرمختګ مخه نیولې دی، چې دا کار د دې وخت نه دی او دا مکه وخت ما چې استاد یې وژباړه د خدای علمي برخه ده. هغه کتابونه چې په نورو ژبو لیکل شوي دي نسبت دې ته چې اوس به موږ اندازه کتاب پوره کړو مشکله ده، خو چې کتاب وژباړل شي ښه ده. نو دغه مشکلات رښتیا هم شته دي، ځوانان احساسوي ډیر زیات چې باید سړی په دې باندې ډیر غور وکړي. او دغه ټولنې چې کوم فعالیتونه لري، باید د ټولنې چې یوازې دومره نمونه لري په هر ولایت کې فعالیت لري، دوی هیڅ داسې یوه برنامه نه لري لکه دوی چې په خپل اساسنامو کې لیکلي دي. هغه یوه اساسنامه دوی په لار نه ده اچولی، او دې مشکلاتو ته دوی هیڅ فکر نه دی کړی چې د ځوانانو دا مشکل په نظر کې ونیسي.
مننه کاري صاحب. محمد نسیم ساده، تاسو کتابونه چاپ کوئ، په لنډو راته ووایي تاسو له کوم ستونزو سره مخ یاست؟ مدني ټولنه په وجود کې مدني ټولنه فعالیتونه تاسو ته معلوم دي
چې موږ ته کتاب څوک یو ژباړن کتاب راوړي، هغه موږ کوم مدني فعال ته یو ټولنه ته وړاندې کوو چې تر څو هغه وګوري تصحیح د پاره، نو هغه یا وخت نه لري یا دغه ماجرت غواړي چې موږ دا نسو کولای چې دا وګورو. نو کېدای شي ما څومره وان ګیرل په دوی کې داسې فعال کسان نشته دی وړ نه دي چې هغه کتاب تصحیح کی یا کتاب باندې سریزه ولیکي یا کتاب کمپوز کی. نو اسی په نوم باندې مدني ټولنې دي نور په حقیقت کې دوی کوم کار نه کړی.
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو د باس په دویمه برخه کې وزه داود تپان یم او د باس موضوع مو د مدني او فرهنګي فعالیتونو څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري. باس مو د ټول افغانستان د مدني فعالیتونو په اړه دی. د باس ګډونوال مو دي د ننګرهار په ولایت کې د مثبت بدلون ټولنې غړی ساد الله فطرت، د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبیب، لیکوال او ژباړن ډاکټر شیر افضل فیض، او په پکتیا کې د علمي خبرندوی ټولنې مشر کاری نسیم سعادت. بیا هم دوی ته ښه راغلاست وایم. فطرت صاحب، د دومره ټولنو ایجاد لکه مخکې خالد استاد ویل پاول سر کې سي ټولنې ډېرې ښې دي خو په بیلابیلو نظریوي، ولې په پکتیا کې، په نور ولایتونو کې، په خوست کې، پکتیکا کې سمو څومره ټولنې وینو؟ شمیر تر لسګونو اوړي په هر ولایت کې، د دې ټولنو شمیر تر لسګونو اوړي، ولې فعالیتونه د صفر په نتیجه کې دي په صدې په لحاظ کې وګوري، د دې وجه څه ده؟
لوی لامل دلته دا دی چې هر یو ټولنه چې رامنځته کیږي یوازنی هدف یې د ولس خدمت، د خلکو خدمت او د ټولنې خدمت نه وي، بلکې یو څه مادیات ترلاسه کول وي. مثلا موږ یو په ننګرهار کې موږ تر لسو پورې علمي کانفرنسونه جوړ کړي دي وړیا ډول باندې. هغه خلک چې وایي چې د کانفرنس لپاره بودیجه پکارېږي او یا فنډ پکارېږي، دوی سایټ نه یا دوی نامه او یا د بل بل ځای نه موږ نه دي پیدا کړي، موږ چاته اوبه نه دي ورکړي. ومه د ورځ موږ راتلونکي اونۍ کې فارغېږي، په هره دوره کې موږ 150 کسان فارغ کړي دي. زموږ د ښوونیز او روزنیز مرکز دی چې هغه کې موږ ژورنالیزم، سیاسي اصطلاحات او اداره موږ تدریسو، د پوهنتون استادان راځي وړیا هلته درس ورکوي، یو روپۍ رانه اخلي. همدغسې موږ د محصلینو لپاره چې پوهنتون نه له دې وجې پرېږي چې هغوی نشي کولی چې فیس ورکي او کور کې ناست وي، هغه هم را پیدا کړ تر سلو وروخه د مثبت بدلون ټولنې هلته پوښتنه چې ننګرهار کې هر څوک دا خبر په زغرده زه کولی شم چې موږ ورته فیس پیدا کړی، بېرته مرا اوسي پوهنتون کې هم شامل کړي دي، مګر همدغه کار د اصل ټولنې نه کوي. په انتخاباتو، دوه دورو انتخاباتو کې موږ د چانه ملاتړ اعلان نه کړو، خو هغه موسمي ټولنې د انتخاباتو پورې محدودې دي. دې په خاطر باندې رامنځته کیږي چې په انتخاباتو کې د یو چانه ملاتړ ترلاسه کړي، معاون او رئیس پیسې واخلي او ولس په چا خرڅ کړي. د نړیوال اسلامي پوهنتون انتقال یې د ننګرهار نه کابل ته، باید په کابل کې جوړ شي. موږ دا لپاره مبارزه وکړله، مدني ټولنې ټول سره کېناستل چې دا خو شریک مشکل دی، راځي په دې باندې سره غور وکړو، فکر وکړو، یو غږ پورته کړو. تاسو باور وکړئ، موږ د پنجشنبې ورځ باندې لارون اعلان کړ، د چهارشنبې په ورځ باندې 2 بجې لوړ زده کړو وزارت به خپله فیصله واغسله، وزیر ټلیفون وکړي چې تیرې نه دي خبر نه، دا به عمل ته جوړیږي. لارون موږ کړی نه و، که همدغسي که د والي د ګټو نه تیر شي، که د قمندان د پیسو نه تیر شي، که د ولسوالانو د پیسو نه تیر شي، که د قمندانانو د پیسو نه تیر شي، که د تجارانو نه پیسې وانخلي، که هدف یې دا چې خلکو ته خدمت وکړي، ولس ته خدمت وکړي، ټولنې ته خدمت وکړي، والله چې زه درته وایم چې سل مدني ټولنې په ولایت کې فعالیت کوي چې والي په یو ورځ کې بدلولی شي، قمندان په یو ساعت کې بدلولی شي، ولسوال خو بېخي 5 دقو خبره ده خو نه کوي.
یعنی تاسو وایي د دوی ترمنځ د بې اتفاقۍ یو لامل هم دا ده چې دوی په خلکو پورې تړلې دي؟
دوی په خلکو پورې تړلې دي. دوی هدف دا ده چې مادیات ترلاسه کړي. که هدف مادیات نه وي او معنویت هدف په به هدف سره سیدل غوښتل چې سړی هدف دای چې پیسې ترلاسه کړي، به پیسې خوشي کمانډان درکړي، به خدای په خلاف باندې خبر نشي کولای چې والی پیسې درکړي، د مدن ټولنې مشري او ځان د والی باندې خرڅ کړي، د والی په خلاف خبر نشي کولای، د ولسوال په خلاف خبر نشي کولای، د رئیس په خلاف خبر نشي کولای چې په هر اداره کې فساد او تاته پیسې اخیستوي. مثلا زه د ټولنې مثال ورکوم، یو ټولنې غوښتل دی ولایت نه راغلي و چې ځان سب تر استر کې وزارت عدالت کې په اساسنامه کې لیکلي دي چې یو هدف مونږ دا چې د اداري فساد پر ضد مبارزه ولایت نه خیم ټولنه نه خیم، دای په هدف کې شته دی چې راغله د وزارت عدالت د خپل جواز غوړې د کړنلار چې موږ جواز واخلو، خو ته قانوني تور باندې چې د ټولنه باید رجستر شي وافته یا لس ورځې وخت اخلي. زمونږ ملګری تر راغله چې د هټي ورځې دی زبر تورات ته باید لاړ شي، ته کارونه دي نه غوړتل چې د قانوني لار ده، باید تم دا کارو کې چې سار شي ورته د رجستر شي، بل دې ستوګه پیدا شي پیسې ورکو دا کار زر خلاص کی. نه غوړتل ته په اساس نامه کې لیکلي چې اداري فساد پر خلاف مبارزه اورانه خبر دې اندار کې کړی ده، نو خپل پیسې ورکې. تانه به ولس څه خیر وګوري، تانه ټولنه څه خیر وګوري، تانه به کور څه خیر وګوري، تانه ولایت څه خیر وګوري.
دغه مثال ستاسو ورک دا یوازې په دې یو ولایت تطبیق کولای شي، د افغانستان په ټولو ولایتونو
دا ټولو نیکې د فساد پر ضد مبارزه نه کوي، د والی په خلاف وغږ نشي پورته کولای، د ولسوال په خلاف نشي پورته کولای، د رئیس په خلاف وغږ نشي پورته کولای، د کومندان په خلاف وغږ نشي پورته کولای، د نور رئیسانو په خلاف وغږ نشي پورته کولای.
د افغانستان مشکل
دا د عمومي د افغانستان مشکل دی، او یو عمده مشکل هم دا دی چې د دوه چارواکو نه دوه ټولنو پیسې اخیستې په یو نه یو نوم باندې.
مننه
خالد استاد تاسو راتوي په پکتیا کې دغه ستونزه مونږ هم درکړې د سیتو کې د چا په مقابل کې چې ودرېږي په مقابل کې نور مدني ټولنې دغه مخالفت کوي د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي لامل لکه فطرت سپس ویلې نور کوم لاملونه لري سي دوی ولې نه همغږي دي
لبد امر په افغانستان کې په لمړی کې چې کله مدني ټولنې رامنځ ته شوې د مدني ټولنو په اړه عامه پوهاوی سمونه شو په دې کې مګ لګ ستونزه ولرله مګ یوازې شعر او شاعري یا ادبي کرکتنه دا د مدني تر ټولو غوره مدني فعالیت وباله او موږ فکر وکړو چې مدني فعالیتونه هم دغه توایي یو مسله دومره مسله دا و چې دوی اماغه څه چې فطرت صاحب ویلي یوازې او یوازې ځوانانو له احساساتو نه استفاده وکړه د دې لپاره چې پیسې پیدا کی ماوینه او رئیس او رهبری غړي نور د ټولنې عادي غړي راځي په جمعه کې او پیاله چای په ټولنه کې خوري نه خوري او ګلاس وبور ته پیدا کیږي نه پیدا کیږي بندر کی ټوکی ټکالی سره کی نور زی اساسنامه او اهداف او موخي او دا شین خو هیڅ معلوم نه دي چې دی مسله دغه ده چې بوګه مدني ټولنه ته نه هغه رقم ته مو پوهاوی وکړه کله لازم چي و او نو مدني فعالان په دې پوی کړ چې اساس اساس مسولیت د چي لبد مرغ چې وس ټولنو ډیرو کم ټولنه نه بوي چې نه کوي همغه داسې ټولنې دي چې لکه فطرت سیبي چې یادونه وکړه چې کار عملاً معلوم ده دغه سی کار عملاً ډیرو کم ټولنو معلوم ده نظارت په برخه کې ډیر ضعیف پدې دي چې لچانه دوی نظارتو کې لاغه چانه چې دوی ته پیسې ورکړي او ما په هواي چاته دوی وکي لاغه چا سره چې دوی په وړاندې راجک شوی دي دوی ولس په وړاندې راجک شوی دي کله یو خوالي زما وینز بیهي کله یې خو قومندان په ما باندې ظلم کوي کله بلې خو غلو وسلوال پیدا کیږي چې ما وژني نو بلې خو د ټولو فعالیتونو ته زمينه د مساعده کړی ده ځکه د په ستوري باندې څور په یو خبري خې ده هیڅ مغه څه چې لازم دي چې باید وی وي یا په میډیا کې یا خلکو ته په مجالس کې غنه وایي خو یې باندې کړی
مننه استاد دې ته خبر نه ده چې معلومه کې سپنور نړۍ کې د مدني ټولنو ښکارا اهداف معلوم دي چې د ټولنې د ولس د خیر ښېګڼې لپاره به کار کوي ولی په افغانستان کې یوازې تر فرهنګي او کرکتنې د نقدونو تر محدودې پر راغلي دي او دوی لا هم ولست لپاره کار نه کوي فیض صاحب تاسو په لندو د خبره تر کومه بریده ته دی لکه څنګه چې فطرت صاحب د ننګرهار مثال ورک خالد استاد د پکتیا مثال ورک او قاری صاحب نسیم مخ په خپل خبرو کې ویلي ستونزې خوشته تاسو څومره وینئ
زه هم د فطرت صاحب خبره سره بيخي موافق يم تر هغه پوري چې په دې ټولنه کې همغږي منست نه وی راغلي د غستونزې چې د تروسه پوري موږ تاسو ګورو دا پاتې وي زه وایم چې د تر ټولو ښه حل را داده چې د کومې ټولنې دوی جوړې کړې د کومه خلاف په خپل اساس نمو کې لیکلې دي د خپل په لار واچوي او خپل کومې کړنلارې چې دوی نظر په نظر کې لري هغه د یو سم پلان لمخي عملی په کار واچوي او بل ډېر مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د ډېر زیات مدني ټولنې فعالیتونه لري دا وایم چې د ټولو ټولنې په خپل منځو کې سره راټول شي او دوی یو سم د سپلان جوړ کړي چې فرض مثال یو کتاب چاپیږي د هغه کتاب لکه مخکې چې قریصه بیا دونه وکړي دومره سوک نشته چې په د هغه وکړکتنه وکړي اوله قدمه کې دی د هغه پښتو ادبي چې مثال په کوم بنه لیکل شوی دی هغه د ادیب له خوا ولیدل شي هغه نورسته د سم ډول پروف وکړل شي او بل مهمه خبره کچېری د ټولو ټولنو په خپل منځ کې سره همغږي شي فرزن په یو ولایت کې لس ټولنې په بل ولایت کې لس د ټول چې سره راغونډ شي د یو یو کتاب هم دی وی ټولنې نه چاپ کینو د مو په میاش کې یا مثال ډیر شي څلوي کتاب نه چاپیږي وسنی حالات کې یوازې د کمیټولنې چې دی خپل فعالیتونه هیڅ معلوم نه دي پرته له دې چې فطرت سبا دونه وکړه چې په نګرهار کې وټولنې چې مثبت بدلون یاد کړه رښتیا هم یوانی مټولنه بوي خو نور ټولنه هیڅ فعالیت نه لري
د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو بیا هم یو سلام هغه اوریدونکو ته چې هم د اوس مونږ له رادیو سره یو ځای سوي داوت تپانیم په پکتیا کې مو د ځوان فکر خبرونه جوړه کړي د دې خبرونه موضوع مو د مدني او فرنګي فعالیتونو په افغانستان کې څومره نتیجه ورکړي او څومره ستونزې لري د باس ګډونوال مو دي په ننګرهار ولایت کې د مثبت بدلون ټولنه غړي سعد الله فطرت د پکتیا پانتون استاد خالد احمد حبيب لیکوال او ژباړن ډاکټر شهاب زلفیز او د علمي د ټولنې مشر کاری نسیم سعادت د باس په دوه برخو کې په ستونزو او لاملونو باندې وغږیدو خو په ورستۍ برخه کې په حلارو باندې غږیږو د دغه مدني ټولنو د فعالیتونو د موثر تمامیدو لپاره څه پکار دی فطرت
د مدني ټولنې کې غواړي چې رښتیا مولستکارو کې نیټولن ته خدمت وکړي ډیر اسانه لارې چارې لري مثلا
موږ یو ډیره بده خبره یو ډیر بد فکر چې خلکو سره دی موږ په دې ولایتو کې ګورو ولته یو ځای کې لیکلي چې ستاسو خار ستاسو کور دی دا باید پاک وساتئ لاندې لیکلي د یو سی آی ډی په مرسته اوس که یو سی آی ډی موږ ته پیسې را نه کړي د لرګي په یوه تخته باندې چې یوه تخته شاید په لس کلدارې باندې وشي دا پیغام موږ د یو ټولنې دخوا نه لیکو چې په خار کې ولګوو ځکه چې فنډ ورته نه لرو یعنی دا ډیر یو ډیر یعنی هغه زمونږ په هغه باندې ډیر داسې درالات کوي چې دا خلک یعنې ډیر د تمدن نه لري دي د مدنیت نه لري دي د فرهنګ مثلا په کابل کې هغوی یو پیغام ورکوو د مدني ټولنو پیغامونه د مدني ټولنو طریقه د مدني ټولنو خبرې د مدني ټولنو تګلاره هغه باید دومره تفاوت لري نور خلکو سره چې خلک یو پیغام واخلي مثلا یو څوک سره پاڅېدل چې دریانې په سر کړلي ویل چې موږ د ښځو د خشونت وړاندې باندې وهلکه دا زموږ د کلتور خلاف خبره ده ته د نارینه چادرې دي اغوستې ده راغلی ما ته دا پیغام راکړه دا پیغام په سلو طریقو باندې کېږي دا پیغام تاسو په ښار کې چادرانې دي اغوستې دي د امریکا د سفر نه پروژه اخلي دا په دې طریقه باندې دا پیغام نه انتقالېږي د دې پیغام دپاره ښې لارې داري چې ملایان را وغواړي علما را وغواړي مشران را وغواړي پوهنتون استادان را وغواړي سره کښېني بس ورسره وکړي چې حل لارې څه شی دي دپاره هر مدني ټولنه کولی شي چې یو وړیا کورس حد اقل د کمپیوټر جوړ کړي یو تجارت یقین چې ورما د پنځه کمپیوټر واخلي یو کمپیوټر په شل سره کلدارې کېږي لیپټاپ اوس ډېر ارزانه ده په یو لک روپۍ باندې یو کمپیوټر سنټر جوړېږي مګر دوی چاته نه دي ورغلي مثلا دوی کولی شي د افغانۍ د کلدارو په اړه باندې کمپاینو کې مثلا دوی د خار پاکونې په اړه باندې کار وکړي مثلا دوی دغه د محصلینو چې پوهنتون یې پرېښی دی او په کور ناست دي د هغوی دپاره پیسې پیدا کړي دوی وګرځېږي دوی د دې دپاره چې مالدار شی در چا وخو د ورشي ورته وایي چې والله بس موږ داسې کار شروع کړی دی عمده مشکل همدا دی چې یو دوی څو خبرونه تیر شي اول دوی باید د خپلو شخصي مفاداتونه پکې تیر شي چې خپل جب ډک کړم بیا به ولس سره ګورم یوه دې خبره دویم له دربارونو دې نور راووځي د خدای د رسول روی ته دې وګوري د ولس سره دې شي ولس سره دې کښېني په سفره کې دې ورسره کښېني په حجره کې دې ورسره کښېني په ځمکه دې ورسره کښېني په خاوره کې دې ورسره کښېني ولس بیا په سر وګرځي قسم بوختی دا دومره بې پروا ولس ولا کوي دا دومره احسان فراموش ولس ولا کوي چې یوه ښېګڼې ور ورسوله والله چې مجسمې دې جوړې کړي په ښار کې درته ولګوي دوی د ولس سره شي د قمندان د ولسوال د والي د رئیس د شورا وکیل د پارلمان د وکیل هغه خلکو موږ په نشي حسابو اخو زمونږ نه دی یو د خپل سره خلق دی یو موږ په ولس کې نه حسابي اخو د سیدی لکه فرعونان او موږ د سیو لکه ادنا خلق چې دوی په ټول عمر یې دوی پیدا کړی ویره دوی راکې دی ویل دربار دی راو زی کو ولس ته خدمت کې امدا لار ده درېمه خبره ده شهرت ټولنه یو جې سیو جوړ کړی ده او چې د شهرت د پاره جوړ کړی ده چې جې سیو وې زمانوم باید به ویل کېل شي اول می سر کې الحاج دی کل شوې ځکه چې د پینځه شپږه چبې کړی او خره کې وګت تخلص هم د درې نمونو رم سیګل شي وي دا به زما په نوم باندې یاد شي کار کې د کنه کې چې ځکه مون خبره کوله زه باید دوی زړه بلانکې مدني ټولنې مشرم په هغه استاد ولې باندې راغلم خو ورو کار دی و چې دې کړی دی ولا خو لګیایو نو د اداري فساد په ضد مبارزه کوي ولا خو خلک همکاري نه کوي هدي عقل دوی د فساد پر خلاف د یوې دقیقې مبارزه نه دا کړی کې کړی رنګ راوړ
مننه حبیب صاحب ستاسو سره کوم حل لارې دي د یو استاد پایس په دې ټولنې د حل ستونزو دی اواري لپاره
مننه تپان صاحب فطرت صاحب ډېرې ښې خبرې وکړې او هغه څه چې زموږ د ټولنې سره په کار و هغه یې وویلې زموږ مدني ټولنې له هر څه وړاندې زموږ د ټولنې عقیدوي او کلتوري ارزښتونه درک کړي له بده مرغه چې زموږ د مدني ټولنو غړیو ته دا کار ښکارېږي او دا تر ټولو غټ مدنیت ورته ښکارېږي لوی مدنیت دا ورته ښکارېږي چې دوی د خپل کلتور په وړاندې راپاڅي او یا د خپل عقیدې په وړاندې یو مثلا بل بس تاسو وګورئ فطرت صاحب مورته اشاره وکړه شهرت پرستی دلته تر هر څه زیاته ده موږ وینو چې یو کس ډیر کارونه دي چې په فردي توګه ډیر ښه اجرا کیدلی شي دی ورته یوه ټولنه جوړې دي لپاره چې سټیج ته سړی په غټ نام راوبلي چې پلانای د پلانې مدني ټولنې یا غړی او یا مشر په دې نوم باندې راوبلي هلته په سټیج کې دوه خبرې وکړي هغه هم داسې خبرې چې په ولس کې بیخي زیاتې تکراري شوې دي
فیض صاحب تاسې راته ووایئ تاسو سره حل لاره څه ده په لنډو راته ووایئ
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د ټولې مدني ټولنې د په خپلو منځو کې یوه همغږي او اتفاق منځته راوړي او په خپلو منځو کې د مشران د ټولنې چې ځانونه یې مشران بللي دي ګڼي هغه د کښېني د دې دپاره دې یو سم پلان جوړ کړي چې څنګه وکولی شي چې دا شته مشکلات یا دا شته ستونزې د له منځه یوسي
ستاسو د ټولو خبرو نه داسې معلومېده چې کله د مدني ټولنې ترمنځ
یووالی او اتفاق نه وي راغلی تر څو پر د افغان ولس لپاره د خیر ښېګڼې کار نه شي کولی. کاري صاحب محمد نسیم سعادت، په وروستیو کې تاسې په لنډو راته ووایي که د مدني ټولنو ترمنځ دغه نه همغږي موجود وي د کتاب په چاپ او د مجلو په چاپ کې، یا دا به ولس باندې تاثیر ولري؟
نو دا کوم مثبت تاثیر نه لري په ټولنه باندې، ځکه دوی په خپلو منځو کې بې اتفاق دي او په ولس باندې مثبت تاثیر نه شي کولای چې مثبت یو مثبت تګلارې ته مثبت لارې ته دوی رهنما کړي. نو دوی خپل هم په خپلو منځو کې بې اتفاق دي. موږ اکثره فیسبوک باندې وینو چې دوی مخالفتونه وینو، په یو بل پسې دوی پوسټونه کوي، دوی یو په بل پسې راخیستي، دا د یو بل پښې وي. نو موږ د دوی نه دا هیله کوو چې دوی د دغو کارونو نه تیر شي او یو یو ټولنې رامنځته کړي، د کتاب چاپولو ته دې فکر وکړي، د کتاب کمپوز ته دې فکر وکړي، د کتاب لازم حقوقي چې دی هغه باید دوی اصلاح کړي، تر څو پورې ټولنې ته موږ یو ښه کتاب په یو ښه کیفیت سره کتاب وړاندې کړو، تر څو ټولنې وګړي د هغې نه یو مثبت تاثر واخلي د کتاب نه.
مننه له تاسو ټولو ښاغلیو څخه چې بحث کې مره سره برخه واخیسته. ستاسو د ټولو خبرونه مننه، یعنی ستاسو د ټولو خبرونه چوړم دا اوسې د ټولنو ترمنځ یووالی او همغږي نه راغلي، دوی به خلک په مثال کې یادوي او خلکو ته به هیڅ ګټه نه رسیږي. مننه کور ماباد.
آزادی رادیو ڈاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په آزادی رادیو ڈاٹ کام کې واوري یا ولولئ.